ವಾಷಿಂಗ್ಟನ್ ಡಿಸಿನ ದ ವಾಯ್ಸ್ ಆಫ್ ಅಮೆರಿಕಾ ಡಿವ ರೇಡಿಯೋ ದೇ
ಅಸ್ಸಲಾಮು ಅಲೈಕುಮ್ ಗ್ರಾನ ಉರ್ದುನ್ ಕೋದಾದ ವಾಯ್ಸ್ ಆಫ್ ಅಮೆರಿಕಾ ಡಿವ ರೇಡಿಯೋ ದೇ ನಂದನ ಹಿವರಸ್ ಕಾಲ್ ದ್ವಾ ದರಾಶ್ ಪಾಳ ಸಮದ ಮಾರ್ಚ್ ದ ಮ್ಯಾಶ್ತಿ ಅವಲ ನೈ ನೇಟರ ವಕ್ತ್ ಶಬಲೆ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ್ ಕಿ ದ ಸಹರ್ ಶಪಕ್ ಬಜಿ ಅಫ್ಘಾನಿಸ್ತಾನ್ ಕಿ ಶಿವಿದಿ ಪಿಂಜ್ನಿಮಿ ಬಜಿ ಅವದಲ್ ತಾಪ ವಾಷಿಂಗ್ಟನ್ ಡಿ ಸಿ ಕಿ ದ ಗುಲ್ರಸ್ ಅವ ದ ಮಾಸೂತಾನ್ ಅತ ಬಜಿ ಶಿವಿದಿ ದ ವಾಯ್ಸ್ ಆಫ್ ಅಮೆರಿಕಾ ಡಿಬ ರೇಡಿಯೋ ಪದೇ ನಿಮ್ಸ ತಖಬರಿ ಪರವನ ಕಿ ದರ್ತಾಜ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಇಕ್ರಾಮ್ ಹರ್ ಕಲೆ ವಾಯಂ ಅವಲ್ ತಾಸ್ ತೊಳಾಂದಿ ಕೂ ದ ಮುಹಿಮು ಖಬ್ರುನೋ ಸಟಕಿ پاکستان وای د امریکای جنگی جهازونو اف 16 لانجمن خرص باد تره کړی پرځت عملیاتو او سیمای ثبات کې د دغه هیواد صلاحیت نور هم مضبوط کی د ملګرو ملتونو جنرال سیکرټری بان کی مون وای د تشدد د ځنې پیښو باوجود شام کې دزبندی په درېما ورځ هم پرځېبه او عراق لپاره د امریکای سفیر وای د عراق پایتخت بغداد غربي برخي ابو غریب کې په امنیتي ځواکونو د موټر ځانمرګي حمله د دایشتون رباډلې د مایوسۍ نخی اخکار کبی اوز وقتی ده خبرونو تفصیل ده پاکستان وای ده امریکی جنگی جهازونو اف 16 لانجمن خرص با ده تره کره پرزد عملیاتو او سیمه ثبات که ده پاکستان صلاحیت نور هم مضبوط کی واشنگتن کې د ګل پورز د امریکای سره ستراتیژیک خبرو اترو په موقع د وزیر اعظم نواز شریف خارجه چارو سلاکار سرتاج عزیز ویلي پاکستان باندې د اف 16 جنگی جهازونو خرڅون به په سیمه کې د دواړو ملکونو د ګټې او ثبات لپاره په کامیابۍ سره مهم عملیاتو کې مرسته وکړي د امریکای خارجه وزارت کې د دواړو ملکونو د وزیرانو د کچې شپږم غونډه کې سرتاج عزیز د جانکاری سره ملاقات کړی دی د امریکای حکومت روانه میاشت پاکستان ته د 200 میلیونه ډالرو جنگی جهازونو د ریډار او الکترانیک جنگی سامان خرڅون منظوري ورکړی ده هند د امریکای د دغه ګام سخت مخالفت کړی دی او د کانګرس سنی غړو هم په دې نیوکه کړی د ملګرو ملتونو جنرال سیکرټری بان کی مون وای د تشدد د ځنې پیښو باوجود شام کې ډزبندی په درېما ورځ هم پرځېوه نوموړي ویلي د تړون څارنه کوونکي د یو شمیر ملکونو جوړه ډله د دې یقیني کولو کوشش کوي چې تشدد خور نشي او په جګړه کې راغلي دما په ځای وساتلی شي د فرانس خارجه وزیر یان مارک آیرالټ د ډزبندۍ څارنه کوونکي ډلې په فوري توګه د غونډې رابللو غږ کړی دی چې د یاغیانو د کنټرول لاندې سیمو کې شوو هوایي حملو په سر خبرې وکړي د امریکې دفاع وزیر اشکاټر ویلي که چېرې د شام حکومتي ځواکونو او اپوزیشن ډلو په تړون عمل وکړو نو شام کې په تشدد کې په غټه کچا کمې راتلی شي عراق لپاره د امریکې سفیر سټوارټ جونز وایي د عراق پایتخت بغداد غربي برخې ابو غریب کې په امنیتي ځواکونو د موټر ځانمرګي حملې د داعشتون رباډلې د مایوسۍ نښې ښکاره کوي نوموړي وایي صف امریکا ته ویلي دوی به ابو غریب کې شبې حملې په رنګ راتلونکو ورځو کې د داعش داسې د مایوسۍ ډکې حملې ویني د ګلپورز دغه چاودنې د بغداد شمال کې په یو جنازه د ځانمرګي چاودنې وروستو شوې چې پکې لږ تر لږه 40 کسان وژل شوي داعش په مقتدي یا سیمه کې د دغه چاودنې ذمواري په سر اخیستې د ایران مجلس خبرګان یا د پوهانو شورا او پارلمان لپاره شوو انتخاباتو کې سخت دریځه سیاسي مشرانو ته ماتې شوې د اتیا غړو اسمبلی کې د بیا انتخاباتو لپاره دوه محافظه کارو مشرانو آیت الله محمد یزدی او محمد تقی مصباح یزدی خپل څوکۍ بایللي دغه اسمبلی به د شپک او یا کلن روحاني مشر آیت الله علی خامنائی په ځای راتلونکي اعلی مشر ټاکي آیت الله خامنائی د کال 1979 راهسې په دغه څوکۍ ناستې د ایران سرکاري میډیا وایي منځمهاله صدر حسن روحاني او د نوموړي ائتلافیانو د اسمبلی لپاره د تهران 1450 ګټلې دي د امریکای یو تازه سروې ښایي د ریپبلیکن ګوند صدارتي ټاکنو کې عربپتی ډونلډ ټرمپ د خپل ګوند په امیدوارانو کې تر ټولو وړاندې دی بلخوا د ډیموکرات ګوند هیلری کلینټن وړاندې ده د سینن تازه سروې ښایي د ریپبلیکن ګوند ډونلډ ټرمپ یو کم 50% رایې ترلاسه کړې دي
د وایس اف امریکا ڈی وی ریڈیو خبرونه مو اوریدل
دا د وایس اف امریکا ډیبه ریډیو د څنګه چې تاسو په خبرونو کې هم واوریدل د پاکستان او امریکې ستراتیژیک خبرې اترې په واشنگټن کې روانې دي چې پکې د پاکستان د وفد مشري د وزیر اعظم د خارجه چارو سلاکار سرتاج عزیز کوي. سرتاج عزیز د ګل پورز د ستراتیژیک خبرو اترو په موقع باندې ولیدي چې د جنگی جهازونو اف 16 پاکستان ته خرسون به د تراکرې پر ضد عملیاتو او سیمه ثبات کې دغه هیبات صلاحیت نور هم مضبوط کی. نور حال په دې حق باندې د وایس اف امریکا پر رپورټ کې تاسو سره موږ همکار اشفاق من وړاندې کوي.
پاکستان ویلی د امریکا سره ستراتیژیکي خبرو په محل د امریکا لخوا پاکستان باندې د اف 16 جنگي الوتکو د ورخرسولو لوزنامې سره به سویلي آسیا کې د پاکستان د ترخګري پر خلاف جګړه کې مټي مضبوطی شي او سیمه ایزه استحکام کې به هم اضافه وشي. د پاکستان د وزیر اعظم سلاکار سرتاج عزیز ویلی دي چې د ګډ مفاداتو لپاره سیمه کې روان عملیات به نور هم د اف 14 ډوله یا اف 16 سره کامیاب شي او استحکام به راشي. هغلی سرتاج عزیز پرون د امریکا خارجه چارو وزیر جان کیری سره د ستراتیژیکي ډایلاګ په شپږمه غونډه کې لیدو کاته کړي دي. امریکا د میاش پاکستان باندې د اف 16 جنگي جازونو د ورخرسولو منځوري ورکړې ده. دا لوزنامه د 200 میلیون ډالرو ده چې په کې د رډار او الکترونیکی آلاتو د ورخرسولو خبره هم شامل ده. گاونڈی ملک ہند په دغه لوزنامه اندیښنې څرګند کړې دي چې پریزین امریکایي کانګرس مینانو نیو کې هم کړې دي. کانګرس دغه لوزنامه مخه هم نیوي شي خو داسې ډیر کم شوې دي. د امریکا خارجه چارو وزیر جان کیری پارلماني کمیټې ته تیر ورځ ویلي چې د لوزنامه سره بعد د افغانستان په غربي اړخ کې د ترخګري پر ضد جګړه کې غټ لاس اوشي. هغلی جان کیری په خپل دې بیان کې د اف 14 ډوله الوتکو کوم ذکر نه دی کړی ولی د ترخګری پر ضد جګړه کې یې د پاکستان د رول ستاینه کړې او بالخصوص شمالي وزیرستان کې یې پوځي عملیات هم وستایل چرته چې په افغانستان کې د تندرو لخوا د حملو وخت په وخت راپورونه مخې ته راځي. هغلی جان کیری وایي چې د پاکستان سره په پوله همکاري انتهایی ضروری ده او موږ د پاکستان د فوز او بالخصوص ضربې سب عملیاتو کې چې په شمالي وزیرستان کې دوام لري د قربانیو همستاینه کوو. دوی ویل چې امریکا دغلته د بیکور شو قبایلي خلکو لپاره پاکستان سره د 250 میلیون ډالر ژمنه کړې ده چې دغلته د کډوالو د واپسۍ او د دوی د کورونو او د لارو بیا رغولو لپاره به کارول کیږي. نوموړي د خبرې د پاکستانی وفد مشر هاغلی سرتاج عزیز سره د لیدو کتو وروستو کړي دي. په پاکستان تور لګول کیږي چې ځینې وسلوال طالبان په هدف کوي او د ځینې نورو پالنه کوي خو په ظاهره د خلکو سترګو ته خاورین ولي. خو هاغلی جنکری د پاکستان ستاینه وکړه چې په ترخګر ډلو کې کوم فرق نه کوي. دی وایي چې د حقانی وسلوال ډله او لشکري طیبه ډله د پاکستان ګاونډي ملکونو سره ښې اړیکې نه غواړي. د امریکا خارجه وزیر وویل چې د پاکستان سره به د جوهري وسلې په حق له راپورته شوو پوښتنو پر سر هم خبرې اترې کوي. په بحرین کې د امریکا پخوانی سفیر ایډم ایرلی وایي چې پاکستان په ستراتیژیکي لحاظ زیات مهم دی. دی وایي حقیقت دا دی چې پاکستان یو جوهري قوت دی، د هند سره هم شخړې لري، په افغانستان کې هم غټ رول لري. بل خبره دا ده چې 1.6 میلیونه مسلمانانو وطن دی چې اقتصادي ستونزې لري او سیاسي چیلنجونو سره هم مخ دی او امریکا ته یو مستحکم پاکستان سره مضبوطی اړیکې زیاتې فائده منی دي. څنګه چې پاکستان کې مذهبي تندروي سیوا شوې نو همدومره ورسره د پاکستان جوهري وسلو په حق له نړیوالې اندېښنې سیوا شوې دي. ماهران وایي چې د پاکستان جوهري وسلې په تیزۍ سره سیوا کیږي او د خپل حریف مضبوط فوځي قوت هند پر ضد تاکتیکي جوهري وسلو باندې زیات کار کوي. په ستراتیژیکي ډایلاګ کې د پاکستان د وزیر اعظم سلاکار سرتاج عزیز او هاغلی جان کیری د شپږ کارکوونکو ډلو په پرمختګ باندې هم بحث وکړ چې پکې د جوهري وسلې د نخ پرېدو، د دفاع، تعلیم، د قانون پر ځای کوونکو ادارو، د ترخګرۍ پر ضد جنگ مشاورتي ډلې، اقتصادي همکاري او ورسره د انرژي لپاره جوړې ډلې هم شامل دي. دا خبرې وایان جان کیری کړي. یاد دې وی چې امریکا او پاکستان د څلور پریزه غونډې هم برخه دي چې په افغانستان کې د امن پر ځای کولو لپاره خپلې هلې ځلې کوي چې پکې چین او افغانستان د دغې نور دوه غړي دي. د افغانانو په مشرۍ کې د روغې جوړې د خبرو په مرسته سرتاج عزیز وویل چې په راتلونکو ورځو او هفتو کې څلور پریزه غونډه خپلې هلې ځلې به نورې هم چمتو کوي چې په افغانستان کې دایمي امن پر ځای شي.
ما خوب لیدله، ما خوب لیدله نتیجه به ډیر زر وخیږي، د پښتو ویلو نه به ډیر خلک منکر وخیږي.
دا د پښتنو نه مرور د مومند شاعر ایوز خان دی.
یو بل شعر کې وای،
او پښتنه ورور خپل علاج دې مرض معلوم کا، یا په پتا کې جړې یا بکین سر وخیږي، او د پښتو ویلو نه وړي خلک من کر وخیږي.
ځان تکړه کوي حسینه د ایوز خان خوب رښتیا شي.
پښتو وای، پښتو لیکي، پښتو لولي.
دا وایس اف امریکا ډی ریډیو د زمونږ د یو ساته دا نیم ساته خبری خبرونه تاسو د واشنگتن ډی سی نه نه خپل غبند او څنګه چې تاسو خبرونه کې هم اوریدل د پاکستان او امریکای سټریټیجیک خبرې ترې دل تا په واشنگتن ډی سی کې د ګل دوره جنا شروع شوې دي. پاکستان وایي چې د افسول جنگی جهازونو دوی ته خرسون بعد دوی صلاحیتونه د زرهګرۍ پر ضد عملیاتو سیمې ثبات کې نور هم مضبوط کی. زمونږ سره دا وخت د ټلیفون په لائن باندې د نیویارک نه د ریډیو سلنکار پیر زبیر شاه صاحب نه خپل غمند راغله دي. پیر صاحب تاسو ته په خیر راغلی وای. پیر صاحب، د پاکستان او امریکې ترمنځ چې کومې ستراتیژیک خبرې اترې دي او بیا پاکستان ته د اف 16 یا اف 16 جنگی جهازونو خرڅ، د دې ترڅنګ رډار الکترونیک جنگی سامانونه هم په دې کې شامل دي، د $200 ملیون څومره پورې تاسو دا ویني پاکستان چې کم سوای تیر تره کرے پر ضد با یو طرف ته د مرستو وکي او د سیمې ثبات با هم زیات خکی، دې ته سلنکاران په کم نظر ګوري؟
جی دیکھیے، کوم دا سٹریٹیجک ڈائیلاگ نن دا میٹنگ شوه د سینٹر کری او سردار عزیز منس کې، دیکھیے دو ډېر اهم خبرې دي کې یو خدا دې چې په پاکستان باندې دا پاکستان ته دا امریکې د اف 16 جازونه ورکولو او په هغه کې په کانګرس کې ډېر اعتراض پکې کې، نن سبا پاکستان باندې تور لګېدل کېږي چې دې په ترهګرۍ جنگ کې فرق کوي او امریکې سره یو ډبل گیم کوي لګیا دی. نو هغه پر دې وجه نه هغه ته ډېر اپوزیشن د ډېر مخالفت دی چې دا جازونه او جازونه او نور څه سامان دی چې هغه ورته خرڅ نه کړي. شیز کوم $200 ملیون یو ډیل دی او هغه په حکومت پاس کړی دی، خو هغه اوس په کانګرس کې پته ده کې کانګرس یې بلاک کولی شي، خو دا مشکل ده چې هغوی بلاک کړي او دا خبرې شروع دي. او په هغه کنټیکسټ کې چې کوم دی جانکاري تیرې هفته کوم هاوس کمیټي ده کوم کار دا دی چې هغوی دا وګوري چې واقعي پاکستان چې کوم رول دی هغه صحیح ادا کوي که نه. نو هغه کې جانکاري پاکستان مسته کړې ده او ویلي دي چې پاکستان کوم قدمونه اخیستي دي او کوم عملیات یې کړي دي ترهګرۍ خلاف. هغه کې حقانی نیٹ ورک کوم شمالي وزیرستان ډسپلس کړی دی او نور چې کوم اعتراضونه دي هغوی جواب ورکړی دی. نو یو هغه کیسه پکې ده د سپر سوره جازونه چې کومه کې سردار ډېر ضروري و. هم د سره سره پاکستان باندې دا ټول لګل کېږي چې پاکستان کوم دفاعي اصلا دا کې د تیزی سره اضافه شروع ده او بل پاکستان استراتیجیک اصلي په ځای اوس ورسره ټکټیکل اصلا جوړي اصلا کوم ډېر خطرناک ده. هغه پټېدو ډېر چانس دي، هغه هغه داسې غلط لاسونو کې تک ډېره خطره ده. نو امریکې هغه ته هم ډېر تشویش سره ګوري. نو هغه سلسله کې مارچ اخر کې به میټنګ وي دلته چې کوم نیوکلیر سیکورټي سمټ روان دی په امریکې کې، هغه ته هم پاکستان راځي، وزیر اعظم نور شریف راځي. نو دا چې کوم دن کیسې شوې دي، نو دا مکه چې کوم کیسې را روانې دي هغه یو تسلسل دی.
پیر صاحب، پاکستان ته چې کوم وسله ورکول کېږي خاص کر د ترهګرۍ پر ضد جنگ کې د پاکستان رول ته او امریکې سره مرستو ته کتل کېږي، څومره پورې پاکستان خاص کر په قبایلي سیمو کې چې کوم د ترهګرۍ پر ضد عملیات کوي، یو خو دې ته سلنکاران په کم نظر باندې ګورو؟ خاص کر چې کم جانکاري موي چې دوی د حقانی نیټورک پر ضد هم ګامونه پورته کړي دي، څومره د هغوی نیټورک ختم کړی شوی دی یا ډسپلیس کړی شوی دی؟
د دې چې اف 16 چې کوم خبرې دي نو پاکستان باندې دا اعتراض دی چې دا جازونه په ترهګرۍ خلاف په جنگ کې دا نه استعمال نه پکارېږي، دا یو ګریلا جنگ دی، هغه کې دا 16 کار نه دی چې دوی هغه وکړي. او بل انډیا په اعتراض دی چې هند وایي چې دا به موږ په خلاف استعمالېږي سبا، نو دا یو اعتراض پر F-16 باندې دی او موږ په کتلې دي چې په قبایلي علاقو کې F-16 ډېر تبایان نکړي دي او څوک یې مرکړي نه دي اوس پورې. په دې چې دا یو ګوریلا جنگ دی، په دې کې F-16 دی کې ډرون ډېر کامیاب دی. F-16 په دې چې ډرون ډېر پریسایز وي، هغه ډېر په نشانې وي. F-16 پوره کلی تباه کوي او کلټرل ډیمیج پکې ډېر زیات دی. او څنګه موږ کتل شمالي وزیرستان نه 100,000 خلک راوتلي دي MD-16 هغه د لاسه. F-16 استعمال خو ما نه دی خیال چې دومره ښه کېږي چې او دا په دې جنگ کې د استعمال دومره شته هم نه. او پاکستان کوشش دا دی چې دا جنگ کې دا شیخ په لاس تکی. او دومره خبره وسره کانی نتورک حکومت کیسه دا هغه دوی اوس پورې ختم کړی نه دی. او دا څنګه تاسو ویل دا د سپیشل دی، دا مخکې شمالي وزیرستان کې اوس دا ټول کورمی ایجنسی طرف ته تللی دی. هلته کاروان جاتې شوي دي، هلته رپورټ را روان دي چې هلته یو دوی نوی مرکز جوړ کړی دی او هلته افغان او امریکایي چې کوم فوجونه دي په افغانستان کې او کابل پورې هغوی په حملو کې کانی نتورک انوالو دی.
ډېره مننه پیروز برشاه صاحب زموږ سره د خبرو کولو.
ډېره مننه.
دا د وایس اف امریکا ډیو ریډیو دی. د ګل په سهار باندې د پنجاب پخوانی گورنر سلمان تاثیر قاتل ممتاز قادری ته پانسی ورکل شوې ده. د هغه اخیری اپیل سپریم کورټ رد کړو. په ممتاز قادری باندې په پاکستان کې بیلابیل رد عمل مخې ته راغلی دی. یو شمیر پوهان لیکوالان هغوی د پاکستان دغه فیصله صحیح بللې ده چې پکې یو قاتل قانون په خپلو لاسو کې اخیستی وو او د عدالت فیصلې یا عدالت ته د تلو په ځای خپل چې د چا هغه په حفاظت باندې د هغه ډیوټي لګول شوی وو هغه یې ویشتلی دی. ځینې خلکو د هغه په حق کې مظاهرې هم کړې دي چې ګینې هغه د پیغمبر د هغه سپکاوی کوونکی یو تن وجل دی. خو سلمان تاثیر په خپل باندې په هغه قانون کې د بدلون یا اصلاح کولو لپاره غږ کړو، کوم چې اکثر د هغه غلط استعمال کیږي یا په غلطه توګه باندې هغه استعمالیږي او ډیر خلک هغه له د مذهب د سپکاوی نوم ورکوي. د خلکو غبرګون د کوټه نه د ریډیو خبريال حمید سمسور را لګل.
د بلوچستان مرکزی شهر کوټه کې هم د مذهبي ګوندونو لوري د پنجاب د پخوانی گورنر د قاتل ممتاز قادری په دار باندې د رازړولو په ضد باندې احتجاجونه پیل شوي دي. بیلابیلو مذهبي ګوندونو د کوټه شهر پر بیلابیلو سړکونو باندې لاریونونه راوېستل او د کوټي د مطبوعاتو کلب مخې ته احتجاجي مظاهرې هم وکړلې. دوی د حکومت په ضد باندې شعارونه ورکول. دوی د ممتاز قادری انځورونه او په لاسو کې بینرونه راخستي وو.
غدار حکومت مرد آباد، غدار حکومت مرد آباد، غدار حکومت مرد آباد، غدار نواز شریف مرد آباد، غدار نواز شریف مرد آباد.
وینا کوونکو و ممتاز قادری ته دا کېدات ګلونه هم وړاندې کړل.
جو 700 بندوں کے قاتل ہو اور وہ آزاد پھرتا رہے کہ جہاں وہ چاہے قتل کرے، نہ انہوں نے اسکول چھوڑے، نہ انہوں نے مدرسہ چھوڑے، نہ انہوں نے عدالت جو دفتر انہوں نے چھوڑے.
تدوی وخلیچ پایواد کی چی دا سل کسان قاتلانی آغا دیر کفکارا بندی آزاد گرزی داس خلق ستا سی چیر ووالی حل تا چو قتل کوالی سی مدوی اسکول پریاشی دی، نه مدرسه پریاشی دا، نه عدالت او نه دوتر او نه عبادت خانی لدوی زخپات سوی دی. خو لیکن نن آغا خلق آزاد گرزی. د دوی له خولې چې دا د حکومت ډیره کمزوري ده چې د شپې په تیاره کې ممتاز قادری په پټه باندې اعدام کوي. موږ د حکومت د دغه ګام غندنه کوو. دوی پر خبری رسنیو باندې هم نیوکې وکړې چې د حکومت په کینه باندې ودې ته په خبرو کې ځای نه دی ورکړی. په بلوچستان کې د سترې محکمې قانون پو ساجترین ایډوکیټ وی چې څوک په عدالت کې خپل جرم تسلیم کی او عیني شهیدان موجود وي بیا د عیني سیماب کېدل د دلخلیس بیا پر دې باندې احتجاج به زیات دی.
موږ قانون کې ته هغه دایښت باندې دا ریاست دار شیری چې دغه فرض عدالت کې ریلیف وکړي نو هغه په وسط کې وکړي چې دا یو ډېر خلاف نه جوړیږي او کله په خپل دا پنځه نو چې دا خو انارکیست دا هو چې قانون راځي په لاس کې عدالت فرصت دی هغه رجر کړی دا پېښه دا این په هر کې دنه
پر دې محل باندې حکومت د امنیت خوندي ساتلو لپاره په کوټه ښار کې د لوړی کچي ګامونه اخیستي وو د لاریونونو پر لارو او د کوټي د مطبوعاتو کلب په شاوخوا سیمو کې ګڼ شمیر امنیت خوندي ساتونکي پولیس او ای ټی ایف ګمارل شوي وو. حمید سمسور، وایس اف امریکا.
دا وایس اف امریکا ډیبر ریډیو د زمنګ دا یو ساته خبری خبرونه تاسو د واشنگتن ډی سی نه نه خبرې غباندې اوري. د ګل پورس د عراق پایتخت بغداد کې یو شمیر حمله شوې دي. د عراق لپاره د امریکای سفیر سټوارت جونز وایي چې بغداد غربي برخې ابو غریب کې په امنیتي ځواکونو د موټر ځانمرګي حمله د داعش تون ربړلې د مایوسۍ نښې ښکاره کوي. رپورت په د وایس اف امریکا تاسو ته زمنګ همکار وکیل خان وړاندې کوي.
د عراق لپاره امریکایي سفیر سټوارت ای جونز وایس اف امریکا سره د خبرو په محل ویلي چې موږ په راتلونکو کې هم د داعش لخوا داسې د مایوسۍ ډک بریدونه به وینو لکه څنګه چې هغوی نن په ابو غریب کې اکړي. نوموړي ویلي چې دا یو ډیره د خپګان خبره ده. دا چودنې په داسې حال شوي چې د دې اړوان دی د هوا سرخار په شمال کې د یو ځانمرګي برید په محل لږ تر لږه 30 کسان وژل شوي وو. داعش د دغه بریدونو ذمواري په غاړه اغستې. کم ځای چې د سرخار بغداد څخه 90 کیلومتره فاصله باندې دی د عراقي چارواکو وینا ده چې دغه ځانمرګي برید په داسې حال شوي چې خلک په یو مقبره کې د جنازې لپاره راجمع شوي وو. د چارواکو د وینا تر مخه په وژل شویو کسانو کې مهم د شیعه مسلمانانو مشران هم شامل دي. مطبوعات د امنیتي چارواکو او ځواکونو له خولې وایي چې تېر ورځ ځانمرګي برید کې دوه شیعه کمانډران هغه مهال په هدف کړل شول کله چې هغوی په یو جنازه کې شرکت کولو. خو د عراق لپاره امریکایي سفیر وایي چې داعش د ماتې خوړو سره مخ دی. نوموړي ویلي دي چې داعش د عراق امنیتي ځواکونو پر ضد په منظمه ډول د بریدونو کولو توان بیللی دی او چېرته چې هم هغوی امنیتي ځواکونو سره مخامخ کیږي نو داعش ته ماتې ورکوي. نوموړي زیاته کړې ده چې لنډ مثال یې د رمادي خارګوټی دی. تیر اونۍ د شام په شمال ختیځ کې د شدادي خار قبضه کولو وروسته پینټاګان وایي چې د عراق په موصل خار باندې یو برید په نږدې راتلونکو کې بیا نشي دوباره کېدلی. دغه دی د داعش د تربیې ساز او سامان سره سره د هغوی د تیلو د کاروبار لپاره یو مهم ځای دی. د امریکا د دفاع وزیر ایش کارټر تیر ورځ خبریالانو سره د خبرو اترو په مهال ویلي چې امریکا او زموږ ائتلافي ملګري په مهم جنگي میدان کې د داعش صلاحیت ختمولو لپاره سایبر آلی استعمالوي. نوموړي ویلي دي چې عراقي عسکر به په موصل کې د جنگ مشري کوي کم چې به د رمادي د بیرته اغستلو لپاره د عملیاتو په رنګ وي. هغلی جونز ویلي چې امریکا او د هغوی اتحادیان د هوایي بمباری وسلو او استخباراتو راجمع کولو د لارې د عراقي ځواکونو په مرسته کولو باندې ډیر ویاړ کوي. نوموړي زیاته کړې ده چې تر اوسه یې تر 2000 پورې د عراق امنیتي ځواکونو ته تربیه ورکړې ده او د دې اثر په ځمکه لیدل کیږي ځکه چې داعش اوس د عراق امنیتي ځواکونو پر ضد د جنگ کولو توان نه لري.
دا د وایس اف امریکا ډیبر ریډیو د زمونږ دا یو ساته خبری خبرونه تاسو د واشنگتن ډی سی نه نه خپنه غبان دی اوري. په داسې حال چې د منځنی ختیځ د جګړو نه په ګڼ شمیر کې کډوال یورپ ته روان دي او بل خواته په شام کې د ډزبندۍ له وجې په تشدد کې د سهاد پورې کمی هم راغلی دی. خو سړونکو وایي تر څو چې د سیمې غټ طاقتونو د دغه مسلې د حل راوستلو لپاره په ګډه کار نه وي کړی او د دې یو حل نه وي راوستي نو یو حل یې نه وي راوستي دغه جګړه به روانه وي او د کډوالو مسله به نوره هم د خرابې اړخ ته ځي. رپورټ په د قاهرې نه د وایس اف امریکا پیټر مرډاک راکوي چې تاسو زمونږه همکار شپ زاده وړاندې کوي.
د میسلونیا او یونان په پولا په داسې حال چې د شام د جګړې د لاسه بې کوره شوي خلک او غیر قانوني کډوال د غلطه لګېدلي کانټهدار یا خاردار تار ماتول غواړي، او په دغه مهال د میسلونیا پولیس په دغو کډوالو اوښکې بیونکې ګیس کاروي چې دغه په زرګونو کسان په قابو کې کی. په یونان کې روانه دغه بدحالي د غیر قانوني کډوالو یوه برخه ده، او په زرګونو نور کډوال چې د شام نه ترکی ته اوښتي دي او اوس د ترکی نه د اروپا طرف ته روان دي. د سیډونکو په وینا د اسپرلی موسم کې بعد د کډوالو دغه سفر نور هم زور اخلي. په برلن کې د امنیتي سیړنیزې ادارې یو سیړندکار یان پیری وای دغه یری د هر یو تن سره دي چې هر کله موسم لږ ښه شي نو د کډوالو په شمیره کې به نور هم اضافه کیږي، او دغه شان به بیا ګڼ شمیر خلک اروپا ته د تلو کوشش کوي. د خاغلی پیری په وینا د خودسره اسلامي ریاست یا داعش باندې د بریدونو لړۍ هم د کډوالو ستونزه تونده کړې ده، ځکه په شام کې د روس جنگي جازونه او د امریکې په مشرۍ کې جوړ ائتلاف لخوا د داعش ګوند په مرکزونو د بمبارۍ له امله ځایي کورنۍ د دغلتنه په تیښته دي. په شام کې سره د دې چې رزبندي عملي شوې ده، خو ټولې ډلې په خپلو مخالفه ګوندونو د رزبندۍ د سرغړونې تورونه لګي، خو د ملګرو ملتونو په وینا د رزبندۍ وروستو راغلي لږې آرامۍ له امله دوی ته دا موقع ترلاسه شوې ده چې دغلته نږدې یو نیم لک خلکو ته بیړنۍ امداد ورسوي. خو ځینې څېړونکي ګڼي په شام کې به جګړه هغه مهال ختمیږي کله چې دغلته د یو بل پر ضد جنګېدونکي قوتونه لکه سعودي عرب او ایران او د دې ملګري په هغه مسلو خبرو اترو ته کینی په کومو چې دوی د یو بل سره سخت اختلافونه لري. د مثال په توګه د سعودي عرب د وتلې ورځپاڼې سعودي ګزټ پخوانی مشر ایډیټر خالد الموین وای چې سعودي عرب به هیڅکله هم د شام یو داسې راتلونکی ونه مني په کم کې چې د شام صدر بشر الاسد کردار وي. اخوا بیا صدر اسد سره د ایران پوره مرستې دي، او هغه دا ژمنه کړې ده چې د ټول شام قبضه به بیرته اخلي.
Politically mature enough to know that there has to be a transition period. Now if Assad goes and then who will fill in the vacuum?
اغلی خالد وای چې موږ لا په سیاسي توګه دومره پوها پکار ده چې په دغه هر څه کې د بدلون یو وخت پکار دی. کچره صدر اسد زی نو دغه په ځای به سوک راځي. دغه یو لوی پښتنه ده، او موږ لا د دغه حقیقتونو ځوابونه هم پکار دي. په شام کې یو شمیر هیوادونه او ګوندونه د شام په جګړه کې لاس لري. دغه ټول ګوندونه د ډزبندۍ په لوزنامه راضي دي، خو یوازې داعش او د القاعده سره تړلې ډله النصره فرنټ د دغه پروسې یا ډزبندۍ برخه نه دي.
او تاسو وړاندې کوو د واشنگتن اداریه.
امریکا او روس د شام د مرستې د بین الاقوامي ګوند شریک مشران ملکونه دي. دوی په دې حیثیت کې د فروری په 28 تاریخ په شام کې د یوې فراخه ډزبندۍ کولو اعلان وکړو. دوی د ډزبندۍ د شرطونو په ټاکلو سلا شول او تجویز یې پیش کړو چې دا ډزبندۍ به د کال 2016 د فروری د 28 تاریخ د نیمې شپې نه عملي کیږي. د امریکې د خارجه چارو وزیر جان کیری د ډزبندۍ په حواله خپل یو تقریر کې ویلي دي که په دې عمل درآمد شروع شو او د جنگ فریقین په دې ټینګ پاتې شول نو دا ډزبندۍ به نه یوازې د شر فساد او د جنگ و جدل د راکمولو سبب وګرځي، ولې د دې په برکت به د محاصره شوو سیمو بې کچه زیاتو اجتمندو خلکو ته د انساني خواخوږۍ د امداد رسول هم ممکن شي، او بل دا چې همدا ډزبندۍ به داسې یو حکومت ته د اقتدار په سیاسي ډول د سپارښتنې عمل ممکن کی چې هغه به د شام د خلکو د ارمانونو مطابق جوړ وي. د ډزبندۍ په شرطونو کې ویلې شوي دي چې دا ډزبندۍ په ټول شام کې دا وخت د شام په جنگ کې د ککړو فوزي او نیم فوزي جنگیدونکو ګوندونو ترمنځ ده، خو په دې کې داعش، جبهت النصره یا نور هغه ترهګر ګوندونه ناراضي چې د ملګرو ملتونو سلامتی کونسل ترهګر ګرځولي دي. خاغلی جان کیری زیاته کچ پر اتلونکو ورځو کې به مونږ د اهمو فریقینو نه په ډزبندۍ د ټینګ ادریدو د لوزونو اخیستو د پاره کار کوو، او د ډزبندۍ د نفاذ او سارنې د پاره به د نورو اثرناکو بندوبسونو کولو کوشش کوو. خاغلی کیری د خپل تقریر په اخیر کې وایي چې حاضر وخت د وادو او لوزونو کولو دی، خو د دې لوزونو او وادو پوره کول د فریقینو په عمل دارمدار لري. د زیاته کا ټول فریق دی د لوزنامې تر مخه کړي خپل لوزونه لازمی طور پوره کی، د ملګرو ملتونو د سلامتی کونسل 2255 نمبر قرارداد دی په مکمل توګه نافذ کړی شي او د هوایی حملو او بمبارو په شمول په یو بل د حمله سمدستی بند کړی شي. ټول فریق دی دا پوخ نیت هم وکړي چې یو مقرره وخت کې به د دې جګړې په سیاسي لار اوارول هم ممکن کړي.